د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبانو غږ وکړه چې له ځنډ پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1 میلیون هغه نجونې چې په متوسط او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوې دي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره NUHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدي مشال اډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا NUHCR خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوښښ کړی ده چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور شیان هم ورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ارادات میرزوفان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستۍ څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړې ده. په یوه وروستۍ ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعیا یو بې ساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو ویاند مانګنوګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبرغونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله. ویل چې دا د تایوان بلتون غوښتون نو کوز واکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش او زلبیال طالبانو غوښتي چې ټولو نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یکشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازوالۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتزل په قول ویلي لشپګم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه معنی؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته هیله څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور او د ښځو او پوهنې فعاله قمر نیازی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي. رامسپور صاحب، له تاسو به پیل کوو. د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنی کېدلی شي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅکله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د 1 ټولګي څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوي دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوي دي، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، اسلامي پوهانو او حتی خپل افغان دینی علماو لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوي دي. او د طالبانو چارواکو څخه په کراته غوښتل شوي دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. ښاغلی ګوتریش خبره کړې ده پرون. ښاغلی ګوتریش خو داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بین‌المللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ 193 هیوادونه پکې غلیتوب لري او د بین‌المللي حقونو یوازنۍ مرجع ده. او د هغه خبره داسې ګڼلای کېدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هیوادونو مشرانو، د ټولو هیوادونو سیاستمدارانو هغه ته استادیتوب ورکړی دی او د هغه لخوا هغه استادیتوب کوي خبرې کوي. دا خو خامخوا داسې یو ساده مسأله نه ده. اونن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي. ټول دنیا په ټول اسلامي هیوادونو کې داسې یو هیواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټول دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغه ته بوکو حرام وای او هغه القاعده ته بیعت لري او هغه داسې یو نظر لري چې باید اصلي علوم زده کړي ونه وسی او خلکو ته برابر ونه سي او دوی د هغه لپاره جګړې کوي او خلک وزني او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا د غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وایي چې دوی په تخنیکی چمتووالي بوخت دي. دوی وایي چې د نجونو د ښوونځیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او په وروستیو کې د پوهنې وزیر وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پرېږدي نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وخت کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلېدله؟
ګوري کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړه کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو، او دولت ورته د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري دا یو خامانګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ورس طالبان په قدرت کې راشي، نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېرې زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا په تیر یو کال راهیسې چې دوی قدرت ته رسیدلي دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږمو ټولګو نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمې نه درلود، او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري. ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي و، هم ملي و، هم افغاني و، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي و، او هغه یو غیر سیاسي نصاب و. دا ټول افغانانو ته معلومه ده. کنن سبا دوی وایي چې مونږ له سره بل نصاب جوړو، دا هیڅ توجه نه لري. کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خبره او زیاده اختراع وي، ځینې مضمونونه نوي کتابونه پکې داخل کړي، هم نصاب داسې یو نصاب و چې دا نه به جوړ شوی نه و. د افغانستان معارف یو قرن دا سابقه لري. دا هغه وخت نه رئیس چې افغانستان خپل استقلال اخیستی و، هغه وخت د مونږ د معارف تعداد خپل شوی دي. په دې کې هیڅ توجیه نشته.
یعنی بنسټونه شته، ښوونځي شته، ښوونکي تیار وو، سیستم وو، جوړ سیستم په لاس ورغی، اما ځینې نور مسایل دي چې د ښوونځي او د پیلېدو مخې نیولې. مننه رامسپور صاحب. کور مو ودان د ښځو او پوهنې فعال قمر نیازی، تاسو هم ستړي مشه. تاسو په نظر هیلې څه دي په افغانستان کې؟ یو کال دغه څه تیر شو، ملګري ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. دویم کال ته هیلې څه دي؟ آیا داسې نښې نښانې شته چې ښوونځي به پیلېږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هم نیک هیله تاسو ته، تاسو ملمته او همچنان همکارانو ته، د افغانستان ټول بغیور بلت ته وړاندې کوم. د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې ووایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګرو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیام څخه هرکلی وکړو، او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیات درست آیات خصو چې دوی اقدام وکړه. مونږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه، د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې، کوششونه مو وکړله، میډیایي برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دا غږ اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي، چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده. دا د خوشحالۍ ځای ده. راځو ستاسو پوښتنې ته چې امیدونه به څونه یي. تاسو یو کال وایاست زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو. تعلیمي کال د دوی د راتګ سره سم مکاتب بند سو، هغه یو کالو. بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه دوام کال شو. دوه تعلیمي کاله لار عباس سو، چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي. دا دوه کاله زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو، زمونږ جنکۍ چې یو ډول فشار ذهني هم پر جنکۍ باندې و، پر استادانو باندې وو، په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو، او د بلې خوا څخه د دې فشار سره سره ناامیدي ورسره سلپسله کې وو. د یو نظام دپاره یو کال قدرت ته رسېدل او یو معرف ته رسیدګي نه کول دا بیخي د نه منلو خبره ده. چې زه حکومت ولی کوم، نظام مخته وړلی سم، او په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولی چې یو کال ما د بقا کېږي او دوه کاله مې تعلیمي کال شاته غورځولی ده.
بله، اقامت
امیدونو ته براسو. بله،
څه فکر کوئ دا یوه تخنیکي ستونزه ده، شرایط نه دي برابر، او کنه فکر کوئ سیاسي موضوع ده، طالبان نه غواړي چې دغه ښوونځي پرانستل شي، ځکه داسې ویل کېږي چې یو شمېر سنتي مشرانې نه غواړي چې نجونې ښوونځي ووایي له شپږم ټولګي پورته.
سل په سله دا سیاسي موضوع ده، نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي. زه د خلکو په منځ کې ما ژوند کړی، هغه منطقه کې ما ژوند کړی دی چې پښتون نشینه مطلق ټول بې سواد بې علمه بدبخت خلک وو، په جګړه کې ځپل شوي خلک وو. ما د هغوی خلکو په منځ کې ژوند کړی دی، د هغوی د زړه دردونه ټول ما ته رامعلومیږي. ما معرف کې وویشت کاله خدمت کړی، د معرف نصاب اڅ کله غلط نه وو او نه به هم غلط وي. بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې که تغییر راوړئ کوم بشي راوړئ مشکل نشته، خو دروازې پرانیزئ د خلکو په مخ کې. د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانه پورې رسېدلی ده، د ناوې څخه، د نادالي څخه، او د ګرمسیل څخه، او د کجکي، او د مساقله څخه، د لشکرګاه تر بس روغتونه پورې رسېدلی، هره ښځه چې مړه سوې ده د دې مسؤل څوک ده؟ دغه ښځه ولې مړه تر دغه شفاخانې پورې نه رسېږي چې علم نسته؟ هلته پرمختګ منځته نه در اغلی. که هلته علم واوسېږي، یو ښځه زده کړه وکړي، یو ښځه تعلیم یافته سي، لاړ سي، هلته وظیفه اجرا کړي، ولې دغه مریضه ښځه تر بس روغتونه پورې لشکرګاه ته راوړو؟ ولې هملته معالجه ونه شي؟ دغه افسوس د هر کورنۍ سره سته، د هر نارینه سره سته. هغه بې علمه بې سواده نارینه چې په هغه مثقله او په دغه کې ژوند کوي، په سنګینو په باباجي کې ژوند کوي، د هغوی هم دغه وینا ده چې باید دلته پرمختګ وسي، باید مون خوندې درس ووایي، باید مونږ خوندې برته مونږ خوندو ته خدمت وکړي. هغوی هېڅ د علم خلاف نه دي، د علم خلاف د خوندو د پرمخ د ښوونځي بندېدل دا فقط یوه ډله ده په طالبانو کې، شاید ټول طالبان هم ونه اوسېږي، یوه ډله ده چې هغوی خپل د سیاسي فعالیتونو دپاره دا پروسه مخته اچولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري، معامله کوي زموږ د ژوند په سر باندې.
بله، کور ودان
حق مونږ هېچا ته نه ورکوو.
او میرمن قمر نیازی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز ترلاسه کړي. دا بحث په ځینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپورته کیږي، کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړې سره، سره له دې چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خواشینی دي. مثلا شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی ستر مرکچی وو، په زغرده انتقاد وکړي د طالبانو پر دې تګلارې. مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي، اما داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي په دې لارې سره امتیاز ترلاسه کړي، نړیوال بلاخره اړ کړي چې دوی په رسمیت وپیژني. ښاغلی رامسپور، تاسو څه فکر کوئ که طالبان د فشار د آلې په توګه کار اخلي له دې لارې نه، فکر کوئ پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سمه ده، او که نه نورې لارې چارې دي چې مثلا که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل سي له هغې نه استفاده وکړي؟
اصلا خو که چیرې طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل سي، دوی ته خو دا ضرور ده چې باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي، او ښه تعامل خو یو دا ده چې بشري حقونه خوندي سي، خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای. دا خو ډېر اړین کار و چې دوی باید کړی وای. د نورو اصلاحاتو تر څنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو، متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابیږي. نو د په دې اخرنۍ ورځو کې مونږ او تاسو ویلو چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې قومي مشرانو، مخورو، د خلکو استازي، خپلو عادي خلکو ټول جګ شوي دي، او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو، خپلو نجونو ته مکتب غواړو، مکتبونه باید خلاص شي. دغه غږ مونږ او تاسو ویلو چې په پکتیا، پکتیکا، خوست، جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټولو سیمو کې خلک دا نارې کوي نن سبا. دا ډېر مهم ده. دوی باید د خلکو دغه هیلې ته او دغه آرزو ته او د دوی دغه حق ته باید احترام وکړي. دا ډېر عمده مسله ده. کیدای شي داسې یو محدوده کړۍ د دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډېر اساسي ونډه لري، او کیدای شي دوی ونه غواړي، کیدای شي دوی تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي، او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د نجونکیانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسوي. کیدای شي داسې یو توجه دوی سره وي چې دا معقول توجه نه ده. هماغه رقم چې نیازي خورې وویل، نن سبا په یو ویشتم پیړۍ کې د ښځو ونده په ټولو عرصو کې په دنیا کې ډېر جوته ده، او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي هیوادونو څخه باید پاتې نه شي. دوی باید سیال واوسي د نړیوالو سره، او دا سالي هغه وخت کېدای شي چې موږ تعلیم ولرو، او تعلیم دغه بومبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي.
نو رامیس پور صاحب، څه فکر کوئ؟ طالبان خو دغه بحثونه اوري، دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندېښنې اوري، سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتېږي ورځ تر بلې، ولې اقدام نه کوي؟ دغه کومه کړۍ چې تاسو یادوي چې ممکن موجوده وي او د تعلیم مخالفت کوي، دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي، مثلا سنتي ډله به وي، او که نه فکر کوئ بهرنۍ لاسوهنه هم شته په دغه مسله کې؟ داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو، خصوصا د ګاونډیو هیوادونو په اشاره، د تعلیم مخه نیول سوې تر څو افغانستان له پرمختګ پاتې شي.
داسې یو د تاریخ برداشت د اسلامي علومو څخه ځینو کړیو سره موجود دي چې دوی ښځو ته د هغوی حق نه ورکوي، او متاسفانه د دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړي دي دغه سي کړیو څخه متاثر دي، یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو اړخ، او بل الحمدلله چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو داسې کړی ډیر قوي کړی دی چې د دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دي، او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي. تر هغه ځایه پورې چې ما شناخت دوی سره زه خو او نور وطنوال هم به خبر وي چې د دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلي دوی تعلیمات لري، یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري، عالي تعلیمات لري، او اکثرا مونږ او تاسو واورئ چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړي دي، هغه کسان چې تاسو مخکې کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو، خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه څو ورځې مخکې چې د وزارت معارف کوم وین وو، او هغه دا وویل چې افغانان نه غواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته واستوي. دا یو غلطه موضوع وو او یو غلطه برداشت، شخصي برداشت دی دغه سړی، په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه دی شوی. افغانان د علم او پوهې مشالداران دي، او د علم او پوهې ځانګو دي افغانستان، او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي، مظاهره کوي، پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتوي، او وایي چې مونږ غواړو چې د مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو، او تاسو فرموده باید چې د دوی مشان چې مونږ او تاسو غاغوري د نړیوال غاغوري د وطنوالو غاغوري، دوی به په دې باندې تمکین وکړي او په دې باندې په عاجله توګه. دا داسې یو موضوع نه ده چې په دې کې سستی راشي. ښاغلی ګوتلیش دا ول چې یو کال عباس تیر شو، عمر خو داسې یو شی دی، وخت داسې یو ظرف دی چې لکه د اوبو غوندې، د سین اوبو غوندې هغه تیریږي بیرته نه ګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خویندو یو کال عمر داسې عباس تیر شو، او لکه چې نیازې خورې ول دا هیڅکله نه جبران کیږي، دا وخت و تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې د سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله، کور مودان رامسپور صاحب، میرمن قمر نیازی، څه کول په کار دي طالبانو ته تر څو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم جواب کړي، او په کور دننه یې د افغان ولس دغه اساسي غوښتنې ته هم جواب ویلې وي؟
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم که د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي، حکومت ولي ته نیت ده چې حکومت ولي ولري، دوی نړیوال په رسمیت وپیژني، نو دوی باید مخ تر مخه لاس په کار شوی وای، خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي. او که دوی فقط یو څو وخت لوبه کوي، فقط داس یو دستور عمل ورته ورکړل شوی ده چې یو څو وخت خلک گمراه کوي، د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي، داس یو ایدیالوژي لري چې فقط اوبه خړې کا او مایان ونیسه، نو بیا دې نو شي جنسی دوی دی کوي، او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی، څومره تر پښو لاندې کړی. دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي، او بندگان هم داسې بم بیا نه خلاصېږي چې داسې په مفته دي خلاصي، اوبه دي خړې دوی د مایان ونیسي. خو دوی ته پکار ده چې باید دوی لاس پکار شي. د اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی. کور په کور چې ته تلاشي کوي خاتمن خزینه پولیسي د ځان سره راوستي دي چې هغه خزی په کور کې دي، ماشومان په کور کې دي، نو ته باید خزینه پولیسه ولري. چې ته خزینه پولیسه لرې احتیاج ورته، نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې، هر برخه ته خزو ته اړتیا لري. تا نیمه برخه د ټولنه فلج کړی ده، په کوم حق دی فلج کړی ده؟ ولې دی فلج کړی؟ دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره، د خپل د ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کړي، د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي، د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي، د حق تلف نه کړي. ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرم یې، دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرم یې. دوی کدا ایډیا ولري د ځان سره چې تر څو چې موږ زموږ غوښتنې ونه منل سي یا موږ څوک په رسمیت ونه پیژني، تر هغه وخته پورې موږ ښځو ته د مکتب اجازه نه ورکوو یا ښځو ته د حقونو دپاره احترام نه قایلېږو، نو بیا ته معاملهګر یې، ته حکومت ولي نه کوې نو.
بله میرمن قمر نیازی، په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ، په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو، خو طالبانو بیا په ځواب کې د ملګرو ملتونو راپورتر توران کړ او ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي. طالبانو ویل چې زرګونه ښځې په کار بوختې دي، په لسګونه زره په تعلیم بوختې دي. طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په حقایقو باندې سترګې پټې کړې دي. فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و؟
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه ده خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخلي. جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه برباد یې کړله د ورور خبرو په تایید باندې. ولې سر نه خلاصوي؟ ملګري ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرولوي. دغومره هیوادونو څخه چې هغه راپور راوړي، یو راپور غلط نه ده. د افغانستان نه چې راپور راوړله هغه غلط ثابت شو، ځکه چې تیس غلط منی دا خو نه ده، دا خو امکان نه لري چې داسې وایي. سل په سل کې د ملګري ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په هکله دغه تشویش چې شریک له د نړیوال سره، دا واقعا سل په سلو کې مونږ ټول ورسره تاییدو. په څه یې تاییدوو؟ چې مونږ فریادونه وچ تر دغه ځای پورې ورسېدله، مونږ وینو چې څه حالت روان ده. دوی نه پوهېږم چې فقط دغه زرې موټرانو دپاره او دغه لوکس لوکس قصرونو او هوټلونو دپاره راغلي وو چې په دې کې ځای په ځای سي او خپل میلمستیا وکړي، خپل بانډارونه وکړي، خپل د ولس او خپل د ملت د حاله نه دي خبر چې ولس په څه حال کې، نه ملت په څه حال کې. د خلک د لوږې مري، خلک د بې تعلیمۍ څخه بدبخته دي، خلک څاګانو ته لویږي، ماشومان د مور پلار د بې فکري او د مشکلاتونو د فقر او د بدبختۍ د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي، رسیدګي نه کیږي. در به در د ملت او ته وایي چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خپره کړی ده، زما هیواد کې داسې نه ده. اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وایي موین د اعلان کوي په ویاړ باندې، په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي. کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده؟ که دا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
منی. نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر دا خبره وکړه په اروزګان کې چې خلک دا نه غواړي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ووایي.
یو فکر وکړي، یو وزیر که داسې یو خپل فکر په خپل په ولس باندې تپي، نو پوره کابینه خو به یې خود په نړیوال باندې دا تومت لګوي چې د ملګري ملتونو اداره غلط راپور خپره کړی ده. هغه به خود دا خبره کوي، ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي. دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقوي چې دوی غواړي، ځکه چې اسلام داسې نه ده. اسلام ډېر پراخه دین ده، اسلام ډېر د اسانۍ دین ده، د سختی دین نه ده. دوی اسلام خلکو ته سخته کړې ده. دوی پښتانه د ځان څخه متنفر کړې ده، پښتانه په نړۍ کې وشرمول. نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي.
کور ودان ډېره ډېره مننه، سلامت اوسې میرمن قمر نیازی. بحث هم رو پای ته رسیږي. رامسپور صاحب، ستاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمانه تاسو یو څه شناخت لرئ؟ دوی اندېښنې ښیي پرله پسې، فکر کوي چې بالاخره به وضعیت کومې خواته ځي؟ ځکه نړیوال بنسټونه به اندېښنې ښیي، اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه وسی. دوی ته نورې لارې چارې څه پاتې کېدلی سي تر څو دغه خپلې غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راوستی دی؟ آیا له اندېښنې څرګندولو پرته نور لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته.
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته لندغه د اندېښنې دي بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده، ځکه چې دوی شل کاله یو ویشکال افغانستان کې پاتې وو، یو فاسد حکومت رامنځته شو، فساد اوج ته ورسېد. دوی د افغانستان د سیاسي او مخکنی رژیمونو څخه ډېر مایوس دي، او له همدې کبله اوس خو داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبور دي چې خپله نگرانی وښایي. خو په عین حال کې دا گزارشات او دا راپورونه چې نشر کیږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا، دا یو لړۍ دی، هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کېدل موږ ورته وایو. ټول دغه وقایع، دغه حوادث، دغه تاوتریخوالی او دغه پالیسیګان چې دغه رقم رژیمونه کوي، دا یو ډول نه یو ډول مستند کیږي، او په آینده کې بل اخر یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغه ته موږ د اکشن مرحله وایو، د عکس العمل مرحله وایو. نړیوال بیا مجبور کیږي چې باید دلته عملی اقدامات وکړي. خو متاسفانه هغه به ډیر نږدې به نه وي. نو دا غي د پاره ضرورت دی چې دتخوایي موږ او تاسو وکړو، نړیوال وکړي، سازمانونه او مدني فعالان وکړي، ترڅو چې کیدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي. د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تیر یو کال کې لمه ځلال، دغه بیرته اعاده شي، او زمينه د تعلیم او زمينه د کار او زمينه د اقتصاد د خلکو برابر شي.
بله، او رامسپور سپ تاسو نو روسي پښتنه دا کوم چې لنړیوالو ادارو سره ټټر وهل، مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل، لوغوي سره ډغري وهل، طالبان وایي چې د دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقوقو په اړه باندې، او دای ویلي چې په وقایعو په واقعیتونو باندې سرګي پټ شوی، دا څه پایلې درلودلې سي پلانډو کې؟
د ملګرو ملتونو د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې ګوړيږي ځان ته یو خاص پروسیجر لري، مهارتونه غواړي، او په همدغه اصول باندې دوی کار کوي. پرته له دې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي، دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده، همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونه څخه انکار وکړي، او دا یو موجه د حل لار نه ده. انکار کول بهتره دا و چې داسې نظامونه باید کمیټي وته، کې کمیسیونونه وته، کې اقدامات وکړي، پلتنې وکړي، خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لار چارې وپلټي.
ډیره ډیره مننه کورمو ودان. ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل ملمنو د بشري حقوقو ل فعال ابو الاحرار رامسپور، او د خځو او پهنه ل فعال قمر نیازینه، ډیره ډیره مننه. او ردونکو زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.
نظر تند زړه ارمان وایم، تمرا سوکنا دا چیز دې ته هم باران وایم، ستاد نفر نظر تند زړه ارمان وایم. تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی غتا دل تا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکنا دا چیز دے تہم باران وائے ساد نفرات نظر تہم دزل ارمان وائے
Thank you.
د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم د خالو نستوري ځان ته بسم کوایم تا تا بسمان وایم تم رسوکړه.